پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننۍ چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې هیواد کې وروستی سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبله. د برېټانیا صدر اعظم سر لندن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ 9 ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت یې ښه دی.
ښاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسي جرګې غړی خان محمد خان وردګ و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 2 انتحاري حملې او 1510 چاودنې ترسره کړي چې نږدې 1500 ملکیانې وژلي او له 1050 زیاتې ټپیان کړي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند په امید آباد سیمه کې د پولیسو په یوه رنجر موټر باندې وشوه. هغه من چاودنه وبلله چې په خبره د امنی قومندانې یو پولیس پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. پکې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورزګان چارواکي په دهراوود ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولی ویان احمد شاه ساحل تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په لنډیاني سیمه کې دغه وسلوال طالبان په لنډیاني سیمه کې وژل شوي، خو وایي د کره شمېره په اړه معلومات نه لري.
د بازار سیمې پیلن د طالبانو سره دي، خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیمې پر شا کې.
د ساحل په وینا په دهراوود ولسوالۍ کې له طالبانو په سره بهرني وسلوال هم جنګیږي. وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستی سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین د دغه سایبری برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دی. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری بریډ کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپل وروستي دوه پاتې کنسولګری بندي کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. د وزارت وویل د روسیې د لری ختیځ پر ولادیواستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مسکو کې د سفیر جان سالیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بند کړي. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړم پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سره یاد کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر سره یاد کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا د ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. و باورې چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر نن یو ځل بیا یوې بمی چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. د ولسی جرګې مرستیال
طالبان باندې لړۍ ته ادامه ورکوي. دولتي مراکینو باندې عملی دی ولست وکیلانو باندې عملی طالب په سوله هیڅ باور نه لري.
په روزګان ولایت کې د تازه جګړو وروستۍ حال درکو. چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبانو نیولې دي عملیات پیلېږي.
د بازار سیمې پیلند طالبان سره دي او افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي. د لاغې سیم پر شا کې
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ سره له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې نور بس د اونیس پروګرام خبريږي. خبرونو کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو ته اوس نور تفصیل اورو. د کورونا یو چارو وزارت وایان طارق آریان په یو خبرپاڼه کې ویلي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداګ پر موټر شوې ده. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل را سره ده.
تکل سه د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د 14 راپورونه ورکړل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې نن سهار له غرمې مخکې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د شوي چاودنې لامل د خزو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي. لدی وړاندې د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي و چې 14 د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک په موټر باندې شوی چې لامل یې خاغله ورداک هم ټپي شوی دی. د پیښې د نویت پاړه لا سندي ویل شوی خو په ورستۍ کې په کابل کې د چسپکی ماینونو 14 زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال محمد مرزا کټوازی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه 14 د خان محمد ورداک په دریو موټر باندې شوی ده خو د نورو جزئیاتو پاړه باندې معلومات نه لري. د روانې مریضي میاشتې په درويشتمه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار په 15مه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې 14 شوي و چې لامل دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي و. تکل سیب له کابل ورخوا له ننګرهار راپورونه وای چې په مرکز جلال آباد ښار کې نن لغرمې مخکې شاوخوا لس بجې د لومړی ناحیاړوند امید آباد سیمه کې د پولیسو په موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه شان له بدخشانه راپورونه وای چې د بهارک ولسوالۍ کې په یو کورولا موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه د دې ولایت مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړې ده. دغه شان د افغانستان کورنۍ دفاع وزارت ویلي دي چې د کندهار په ناوې ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو موټر ډک کړی و هدف ته تر رسیدو وړاندې له منځه وړل شوی دی. دفاع وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې د ملي اردو 230 سطحي ټپیان شوي دي. د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې هم نن چاودنه شوې چې یو تن ملکی وګړی پکې ټپي شوی دی. د دې ټولو پیښو او چاودنو مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړی تو بولري. اغلی لاینز چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو په تاوتریخوالي کې دوامداره کمښت راشي. دا شاند افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې له خکېلو خوا او د تاوتریخوالي د کمولو او شر تر شره اوربان غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماسختن په څو ټویټونو کې ویل چې افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاو د مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. په دې ټویټونو کې د خلیلزاد اشاره ظاهرا د غزنی وروستۍ پیښې ته وه چې له امله یې ماشومان ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې 1510 ماین چاودنې شوي چې له امله یې 1500 ملکیان وژل شوي دي او 1050 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. بله تکل شو
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرامو چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په اړه جزئیات راکول. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې نن د کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې په یو چاودنه کې چې د ولسی جرګې د غړي پر موټر وشوه نه کسان وژل شول او شاوخوا شل کسان نور ټپیان شول. د بلې خوا له روزګان ولایت څخه هم د تازه جګړو او نښتو خبرونه را رسیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دیراود ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د والی ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دیراود ولسوالۍ بازار لهم له طالبانو سره دی او دی وایي چې ډیر ژر به افغان پوځیان د بازار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه نا وخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نو موړی وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمه په لاندې طالبانو سره دي خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډیر ډیر عملیات فیل کړي د لاغې سیم پر شاکي.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. نو ځکه دهراوت ولسوالۍ لا افغان پوځیان ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دغه ټوکی دی د یلمن طالبانو په قرارداد ورکول اند ګاډر یې چې په قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چا په قرارداد د دا 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 کیسه کوله ځکه هغه د سوداګری زبانه باندې راغلی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ایداو په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دې له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. ده وویل په یادې ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان په ګمرکونو کې زیرک سیستم نن فعال کی. د مالی وزارت رسنیو د برخې عامر فرید نوخت ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژه نن په رسمي ډول پرانیستل کیږي چې پر بنسټ په تر درې وروسته په ګمرکونو کې د لاسوهنې او فساد مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د دې نوي ډیجیټلي سیستم له لارې به د سوداګریزو موټرو د وزن معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته ولیږدول شي. د ښاغلي نوخت په وینا، تر دې دمه د تورخم، اسلام کلا، نیمروز او سپین بولدک په ګمرکونو کې ډیجیټلي تلې نصب شوي او تر دې وروسته به د حیرتانو اقینی، شیرخان بندر، جنډ پټان او ابونست فراهی په ګمرکونو کې هم داخلې ولګي. خو مخکې مالی وزارت په جنډ پټان ګمرک کې هم د ډیجیټلي تلې د نصب خبره کړې وه. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال تر دې مخکې ویلي و چې په عصري وسایلو د ګمرکونو سنبالول او د ډیجیټلي تلو نصبول د مافیایي کړیو لپاره د اندېښنې وړ او د مالی وزارت له اړینو کارونو او لومړیتوبونو څخه ده چې په غوږ جدیت سره به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې دا لړۍ پلی شي. د قنیان خوې د اوسپنې پټۍ د جوړولو کارونه 50% بشپړ شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټۍ اداري مرستیال میرویس میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د قنیان خوې د اوسپنې پټۍ پروژه 1.5 کیلومتره اوږدواله لري او ټاکل شوی چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې پروژې د سروې کار تیر کال بشپړ شوی و او د جوړولو کار یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی دی. د افغانستان د اوسپنې پټۍ د مسؤلینو په وینا، د قنیان خوې د اوسپنې پټۍ جوړول د دغه هیواد د وسپنې پټۍ د کورنۍ شبکې د جوړولو په لار کې یو اساسي ګام دی او د دغه پټۍ له لارې چې د ترکمنستان او وروسته به د سیمې هیوادونو د وسپنې پټۍ د شبکې سره نښلول کیږي، له افغانستان نور هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د انتقال کچه هم پراخه شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ او 5 پولا، یو یورو 4.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.03 افغانۍ او 1.5 پولا، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ او 45 پولا، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 0.5 پولا، زر هندي روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. ویل کیږي کورونا وایرس په نوې بڼه هم د خبرېدو په حال کې ده چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته انتقالیږي او خلک یې په اروپا کې سخت اندېښمن کړي. د برتانیا صدر اعظم پرون په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې چې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي، سخت محدودیتونه اعلان کړل. دا پرمختګ لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته یې هم سرایت وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 70% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نشته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساينسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس ویل د فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبی افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب شوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې، د بریتانیا هر ډول مسافر وړونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وایي معایناتو څرګنده کړې چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه ډسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په راروانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس ویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخترونه ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغان شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر نهمې د وایرس د نوې بڼې 80% قضیې په لندن کې ثبت شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي، او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو ته رسېدلی، او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,200,291,000 رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید ډیر ژر دغه نوې منظور شوې ولسوالۍ فعاله کړي تر څو د سیمې خلک له روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او نورو پروژو څخه برخمن شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک چې دا ډېر خراب دی، اوړي کې خاورې دوړې وي، ریګونه وي، او د ژمي بیا خټې وي، او بل د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. زمونږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده، عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډب کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده، او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د ماښام له 8 د سهار تر 8 له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادۍ راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
ستاسو له پیغامونو ورور از د کونړ ولاینا خبر کوم دا دوګری کاله کی چې موته دا مایبن روپۍ نه راکې او واسطو شه د کلیو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه یې هغه تا کتاب چې بسر 5000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماش لا والا کړي موږ دا مشکل د کونړ د بعض مایبن دې دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکي او سلام
واحد الله وطن دوست زیمل ولایت گریش لو سارے کڑگز سیم سنتا فتماس کیا واول مال دا سنگل کے سلام شبک سلام خدس تا سلام شرکت سلام سرکار دا گئے نہ وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی امور دو پورے چراغ صدائی نہ وچ رات پا لے کے اور رات سامے کی مور دت دیر وہ سر پتہ تکلیف بس پاوت کی مثال ساتھ پا رہی نور بند تو کدا کرا تھا پارے کی بنا نہ دادا دے رہی ہو سکا
حبیب اللہ غم شریک لکندار ولایت سره سره پاړی کیم زه د افغانستان د حکومت د داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید عقلن زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زر سوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو حاکیان ناست دي په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله دغه ځوان خو هم د جامعې بازور دی دغه د دې ټولنې فرد دی بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي واوسي انجرین دا وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول کې ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي په څو شیبو کې زموږ همکار ملالی بشیر د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړي
هش سوبرس پانه پاکستان ته د طالب پلاوی سفر او په دې لړکی کې دونکو معاملې ته اندېښنه خوده لیکلی چې په دې معاملې کې پاکستان لوی ګټې لري وړاندې راغلی چې د تاوتری خوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بنديان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي د لیکوال په باور د تاوتری خوالي کمواله یو مشروطه طرح ده او په وینا افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان او افغانستان ترمن په طرحه کې د پاکستان شرایط بدایي چې د دوی خطرناک بنديان خوشي شي او افغان حکومت له هند سره پاړی کو کې بدلون راولي هوا دولتي رسپانه بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره ریښتینی نه دی وړاندې دا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو نامنوي او د اقتصادي او پرمختیايي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پرمټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسولیت د هندستان پر غاړه ورواچوي د ورسپانې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي کوي وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې پر وړاندې د خندونو پړه د هندستان پر غاړه وي لیکوال لیکي لدا سې څرګندونو د پاکستان بل موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سولې کې غولونکې رول ولوبوي خو د سرمقاله لیکونکي په اند اصلي مسله دا ده چې د پاکستان نیت لورایا معلوم ده چې په خبرې افغانستان کې یوازې او یوازې د پلو ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سولې لپاره ریښتینی نه ده او مسیر ورسپانې د ملګرو ملتونو او طالبانو هغې موافقې ته اشاره کړې چې پر بنسټ به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 غیر رسمي ښوونځي جوړ شي د ورسپانې په وینا یو تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه دا ده چې دا د بهرنیو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال ده لیکوال لیکي دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکی هوکړې او پروګرامونه به په افغانستان کې د دوو منل شوو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د غرمې 12:13 دی. د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نور بس د خبريږي، خو له هغه مخکې نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربی وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې خوشحال خان مینه په سیمه کې شوی نه تنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې ویل کېږي په نننۍ برید کې نوموړی په نښه شوی او تر اوسه چا یو کومې ډلې د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په متحدو ایالتونو کې ورستي سایبری بریټ او د هغه اغیز کم اهمیت او بالخو هم په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې بریټ کې لاس لري او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپلې ورستي دوه پاتې کنسولګری بندي کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې د لری ختیز په ولادي واستوک او همداراز د هیواد په څلورم ستر ښار یکترین بورګ کې د خپلو کنسولګریو فعالیت دروي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرلنن څخه په خپل هیواد کې کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. خاغلی جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمیر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي. خاغلی جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلانوي چې په دې هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر اثرات کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هیواد تلونکو ټول مسافر وړونکو الوتنې بند کړې او ویل چې دغه اقدام په انګلستان کې کورونا د وایروس د نوې بڼې د خبرېدو په خبرګون کې کړی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه څرګند کړل. ویل دا ټیمونه به د اقلیم لپاره موجود ګواښ ته د ځواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستي یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخړم. په دې خبرونه کې دوی میلمنی لرو زینب افغان په خوست ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال ده او مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیساري اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سم مورت ازادي رادیو ته ویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپورونو پر اساس 3 میلیونه او 1 لک کوچنیان په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو په تیر بیا د ناامنیو له کبله له زده کړو محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی د 4000 ټولګیو کې د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دغه هوکړه خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي رادیو ته کړې و او لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ویلي و چې په د دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره د دې هدف لپاره یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي چې دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې کوچنیان پکښې له زده کړو بې برخې دي. په دې اړه به زموږ له میلمنو سره خبرې کوو. اوس هم له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی راسره پر لیکه ده چې د مرزیه رستمی د ښځو دفتر د ښځو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. میرمن رستمی خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام خدمت شما. خدمت سلام داشتم. تشکر.
ډیر زیاته مننه مرزیه جانی رستمی چې تاسو له ازادي رادیو سره خبري کوي. لکه تاسو چې اوریدل دي د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو اقدام کې له طالبانو سره توافق کړی دی چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به څلور زره ټولګي جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اقدام به د نجونو پر زده کړو څومره مثبت اغیز وکړي؟
تشکر استاد از دعوت شما و از سوال خوب شما. اگر اجازه تون باشه، من خاطر از که در پشتو کمی مشکل دارم و جواب سوال شما رو بدری میگم. من فکر میکنم که حمایت از آموزش اطفال یک بسیار مطلب مهم و اساسی هست و این وظیفه تمام شهروندان و تمام کسانی که در ساحات مختلف کنترل دارن ای است که به حساب آموزش اطفال را مورد حمایت قرار بدن، چرا که اطفال آینده سازان افغانستان هستند. حکومت افغانستان متحد است که حمایت بکنه آموزش اطفال را، مکاتب را ایجاد کرده در بخش های مختلف و با تاسف می‌بینیم که در ساحاتی که ناامن هست، در ساحاتی که تحت کنترل مخالفین هست، محدودیت ها وجود داره و حتی مکاتب در خیلی جاها بسته است و ای که اگر توافق صورت میگیره که اون مکاتب دوباره باز شود یا مکاتب دیگه جدیدن احداث شود و ای که اطفال بتوانند دسترسی پیدا بکنند به حق تعلیم و تربیتشان و بتوانند که حساب ما یک نسل تربیت یافته و تعلیم یافته را برای آینده افغانستان بشوشیم، واقعا قابل قدر هست و خوب است که این همکاری وجود داشته باشد، چرا که اگر اختلافاتی بین مخالفین و حکومت افغانستان وجود داره، مسائل سیاسی است، خوب است که او را از طریق مذاکره حل بکنن، ولی مسائل اساسی که مربوط به اطفال هست، مربوط به جوانان هست، مربوط به خانم ها هست، مربوط به شهروندان افغانستان هست و خصوصا مسئله آموزش و پرورش چیزی است که من فکر میکنم خیلی مهم و اساسی است که همگی بالای زیر توافق داشته باشن و تلاش بکنن که دسترسی زیادتر برای اطفال خصوصا برای آموزش و پرورش از اونها در سطح نقاط مختلف فراهم بسازن.
مننه میرمن رستمی، تاسو دغه یو مثبت اقدام وبللې، خو آیا تاسو فکر کوئ چې د لیری پرتو سیمو هغو سیمو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د هغو ځایو اوسیدونکو به خپل نجونو ته اجازه ورکړي یا هغوی به وهڅوي چې ښوونځیو ته لاړ شي؟ که په دې اړه باید یو بل معلوماتي کمپاین هم پر لار واچول شي.
اگر مطلب سوال شما رو صحیح گرفته باشم، من فکر میکنم که اگر شما یک سوال تانه دری بگوین، من خوبتر بتانم که مطلب سوال شما رو کامل بگیرم که بتانم بزبرش جواب متناسب از ویره بخون ببخشین.
خب میرمن رستمی، هدف سوال ما است که وقتی که این پلان شاید تطبیق هم شود، طالبا اجازه بدهند که 4000 مکاتب جور شوند، یعنی در همین مناطقی که تحت کنترل طالبا است، آیا امی ساکین همین مناطق خود گفتند که خوب ما دخترای خود به مکاتب روان می کنیم، یا حکومت باید یک دیگر پلان کمپاین معلوماتی هم برای به اندازت که مردم تشویق شوند؟
بسیار خوب. من فکر میکنم در جریان سالهای دو دهه گذشته کارهایی که صورت گرفته خصوصا در بخش تشویق خانواده ها و آگاهی رسانی بر از اونها به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت برای اطفال خصوصا دخترها، یک اندازه علاقمندی بسیار زیاد بود در ساحات حتی دوردست که میخواستن که اطفالشان به مکتب بره خصوصا دخترهایشان، و ما در برنامه های مختلف شاهد بودیم که حتی از قریه های دور افتاده و دوردست بزرگان و خانواده ها پیشنهاد داشتن که باید مکاتب برای قریه‌هایشان ایجاد شود، باید معلمین اونا استخدام شود تا که اونا بتونن با فکر آرام دخترهایشان رو مکتب روان بکنن. این انگیزه فکر میکنم که وجود داشته و این که تاثیرات جنگ و ناامنی های یک اندازه باز هم شاید یعنی ایجاد ترس و رعب و ناراحتی را در بین خانواده ها ایجاد کرده باشه، و ای که اگر این تفاهم صورت بگیره و این تفاهم علنی شود، اعلان شود رسما، و اگر بتونن به شکل مشترک این آگاهی دهی را برای تمام مردم در ساحاتی که میخوان مکاتب دوج احیا شود برسانن و اونا را اطمینان بدن که این به تفاهم صورت گرفته و مثلا دیگر مکاتب تارگت نیستن، اگر اولادای شما در مکاتب بیان درس بخوانن مکاتب بر صدا منم میرسه، متعلمین درس بر صدا منم میرسه، مطمئنا اونا خانواده ها با اعتماد بیشتری میتونن برن و اولادشان به مکتب شامل بکنن و اجازه بدن که مثلا دخترشان هم بره. و مسئله آگاهی رسانی بسیار مهم است. گپ خوب است که مردم آگاه شون که این بر اساس یک تفاهم صورت گرفته و قرار است که این پروسه ادامه پیدا بکنه و تعلیم و تربیت از تمام موضوعات و درگیری ها و منازعات به دور خواهد ماند. این اطمینان بر مردم داده شون مطمئنا بخواهندی خانواده ها و اطفال به خاطر آموزش پرورش بهتر میشه.
خب خانم رستمی، وقتی که معلمین زن در افغانستان مجموعا یعنی در مجموع معلمین زن کم هستند و در مناطق دوردست معلمین زن شاید آنقدر نباشند، در این صورت یا این مشکل چقدر کلان شده میتواند و آیا این پلان ساختن چندین هزار مکاتب کامیاب خواهد شد به فکر شما؟
خب واقعا نبود معلمین اوناس در ساحات دوردست یک مشکلی هست که واقعا ما هم مواجه هستیم، میبینیم همیشه از خانواده ها، از مردم، از شهروندان ما میشنیم و حتی در ساحاتی که تحت حاکمیت حکومت هست در اوجه ها ما محدودیت معلمین اوناس را داریم. من فکر میکنم اگر کسایی که یک پلان و برنامه ریزی کردن که 4000 مکاتب را ایجاد بکنن، اگر در بخش حمایت از معلمین اونا هم یک برنامه ریزی داشته باشن که مثلا معلمینی را از ساحات نزدیک به اون مناطق اونا استخدام بکنن، یک سری امتیازات خاص‌تر یا بیشتر را بر از اونا در نظر بگیرن، مثلا معاش تشویقی یا یک مصارف ترانسپورت و رفت و آمد، یا مثلا کسی که من حیث همراه از اونا باشه، مصارفی که بر از اونا لازم هست و همچنین در پهلوی ازی مسئولیتی از اونا تضمین شوه و تأمین شوه، اینا رو در پلان و برنامه‌شون بگیرن، مطمئنا موفق میشه، چرا که ما بسیار زیاد تعداد فارغین داریم که از دارالمعلمین ها، از پوهنتون های پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ها اینا فارغ شده هستن و اینا عملا آماده کار و وظیفه هستن، ولی اگر همین زمینه برشان مساعد شوه که یعنی امتیازات مادی هم برشان در نظر گرفته شوه و مسئولیت از اونا هم تأمین شوه، مطمئن هستم که اونا هم میتونن برن در ساحات وظیفه را بکنن و در مکاتب شامل شون و من حیث استاد کار بکنن.
خانم رستمی تشکر از شما. از مر سره د کندوز ولایت څخه زینب مرزیه رستمی و بخشی مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس دا او دا هم دا اوس مر سره په شکست سکوت پروگرام کې خبري کوي. میرمن رستمی به تاسو پښتون ته هم ځوابونه ووایي. خانم رستمی، آل پیش شنوندگان میریم، آنها هم شاید چندین سوال داشته باشند از شما. مهربانی وکړئ، آزادی رادیو اوري.
سلامونه احترام تاسو ته، درنه مېلمنه ته، د افغانستان ځمکې مستوند کوم په غوړی وردا ګندې باندې چا کول سوالي وردا ګنه.
وردک صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو کړی دی. مېرمن رستمی، زموږ مېلمانه د پښکستې سکوت پروګرام کې، تاسو خپل پښتنه وکړئ بیا به زه دوی ته وایم همغه پښتنه.
ډېر زیات مننه. اول خو دوی به افتخار دا چې موږ داسې قربان لري چې واقعا جامعه تروزی او پټولنه کې خدمت کو. نو خدای دې نورم ته مې کوړ ته ټیک ور کوو، خدای دې همیش په هر الیار کې د کومې غلې او پښتنه مې داغه ده. محترمه چې هغه کسان په لرې پرتو سیمو کې چې خپلې لورګانې مکتب ته نه لېږي، د هغو د پاره د څه پیغام دی؟ او هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو په اصطلاح مخالفت کوي، د هغو د پاره د څه پیغام دی؟ دغه سوال و، مننه.
وردک صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله، ډیره مننه. خانم رستمی، وردک صاحب زنګ زده بودند، اونها پرسان کردند که اولین گفتند که از شما تشکری میکنند که کارهای خوب را در مورد حقوق زنان انجام میدهید و همچنان گفتند که پیغام شما به او با او پدران و مادران چی هست که نمیخواهند دخترای خود به مکاتب روان کنند؟
سلام، تشکر از برادر بزرگوار ما اساس نظرشون. من فکر میکنم که نیاز است که خانواده ها به این باور برسن و شاید خودشان هم این موضوع را درک کرده باشن که بدون از اینکه ما دخترای تعلیم یافته در جامعه خود ما داشته باشیم، جامعه ما با یک عقبمانی مفرد مواجه خواهد شد. ما به دکترای زن ضرورت داریم، ما به معلمین زن ضرورت داریم، ما به بخش های مختلف، ما به حضور زنان ما نیاز نیاز داریم، مثلا در بخش حتی پلیس، حتی اردوی ملی، جاهایی که به حساب لازم است که خانم ها مورد سوال قرار بگیرن، مورد تلاشی قرار بگیرن، به وقت جایی که پاسپورت گرفته میشه، تذکره گرفته میشه، به خاطر تعیین سن از اونها، به خاطر بایومتریک از اونها نیاز است که مثلا خانم باشه، در جایی که سارنوالی هست و به بخش قضا هست لازم است که خانم بره و عریضه و شکایت خودش پیش بکنه. اگر یک خانم در اوجا حضور داشته باشه میتونه که او خانم مشکلات خودش به سر براحتی اوجا مطرح بکنه و مشکلات زیادتر رسیدگی صورت بگیره. پس این لازم است که باید اولادا خصوصا دخترها به مکتب فرستاده شوند تا اونا آموزش ببینن، تا اونا بتن ارائه خدمات بکنن و دیگه هم جنسایشون هم نوایانشون در اون مناطقی که اونا زندگی میکنن و همچنین در منطقه‌های دیگه. و اینکه ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و یکی از پیام‌های اسلام و رسول مبارک ما بیست که تعلیم و تربیت بر تمام مسلمان ها زن و مرد فرض است، پس ما که پیرو او حضرت مبارک هستیم پس باید ما هم گفته از اونا را تعقیب بکنیم و ما زمینه را مساعد بسازیم برای اولادای ما، هم پسرها و هم دخترها، که اونا آموزش ببینن تا بتونن افراد موثری در سرگذار در جامعه باشن.
تشکر خانم رستمی. یک شنونده دیگه داریم در لاین هستن. مهربانی و که خپل نوم اوست، ازادی رادیو اوری، شکست سکوت پروگرام دی. و علیکم سلام. تاسو کولای سي چې خپل پښتنه وکي، ک پښتنه په دري ژبه وکي.
خپل پښتنه په دري ژبه تم. از میمانی شما پرسانی ما این است که وقتی که 4000 سیم جور میشه برای انکسادی که از مکاتب محروم باز ماندن دخترها و بچه ها همگی که میرن وجا، این کاری خوب است. آیا در اون مناطقی که در زیر اثر طالبان تسلط دارن، در اون مناطق آیا برای اونا، برای همو بچه ها استادای مسلکی خواهد انتخاب خواهد شد در اون مناطقی که در زیر اثر طالبان است؟
بله استاس پشتنه مواخسته. خانم رستمی شما پرسش شانا گرفتین، سوال شانا و
بله. من فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته باشه، من خواهد اصول خود از امو برنامه دقیق مطلع نیستم، ولی فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته که ما اونا با ما مخالفه مطالبا که در ساحاتی که تحت حاکمیت از اونا هم هست 4000 مکاتب ایجاد میشه، حتما به خاطر استخدام معلمین اوناس هم همراه از اونا صحبت صورت گرفته و باید اگه صحبت نشده از این بعد باید صحبت صورت بگیره. خود از اونا هم حتما به این امر معتقد هستن که وقتی دخترها بخواهند که به مکتب بروند، باید اگر معلمین اوناس باشه اونا راحت‌تر میتونن درس بخوانند و خوبتر میتونن کار پیش برن. و حتی ما شاهد هستیم در بعضی مناطق ولایت قندوز هم که ساحاتی که در اطراف نزدیک شهر هست ولی تحت حاکمیت طالبان هست، در اونجا معلمین اوناس به وظیفه میرن، تفاهم صورت گرفته، برای اونا در جاهایی هست که مشکلات ایجاد نمیشه، البته جاهایی هست که مشکلات و محدودیت‌ها هم ایجاد میشه، ولی ما این چیزا را تجربه داریم در این منطقه که میرن خانم ها هم به کلینیک ها خانم ها کار میکنن که قابله و نرس و واکسیناتور هستن در ساحه‌ای که تحت حاکمیت طالبان است و هم استاد و مدیر و سرمعلم هستند و مکاتب و میرن کارشون انجام میدن. وقتی تفاهم صورت بگیره و بر اساس یک تفاهم این کار انجام شوه، حتما به خاطر استخدام معلمین اونا هم اونا کار خواهد کردن. و این که گفتم اگر بتونن به خاطر مسئولیت از اونا، مسئولیت خود کارکنان، مسئولیت خود مکاتب، مسئولیت شاگردا اونا تعهد داشته باشند و در پهلوی از سازمان یونیسف و همچنین حکومت افغانستان که میخواهی برنامه را تطبیق بکنه، اگر بتونن که بسیار امتیازات مادی و معنوی بیشتر را برای استادا در نظر بگیرن، مطمئنن این طرح و برنامه انشاءالله که موفق خواهد شد.
ډیره مننه میرمن رستمی. مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده او دا لمر سره نن د ازادي رادیو د اونیس پروگرام شکست سکوت یا نور بستی پروگرام میلمنه ده. زموږ موضوع دا ده چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیسار اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به
څلور زره ټولګي جوړیږي چې دا د یادونې وړ ده چې دا څلور زره ښوونځي نه دي بلکې څلور زره ټولګي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سیم مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی د څلور زره ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دغې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي راډیو ته کړی ده او ویلي دي چې د دوی هدف په دې هدف خبرې له طالبانو سره دوه کاله مخکې پیل کړي وي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې دا څلور زره ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې کوچنیان له زده کړو پکښې بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نجیبه آریان وایي چې دوی په تړون کې شامل نه دي خو په خبره یې له یونیسف سره د یوې جلا برنامې له مخې دغه ټولګي څاري. میرمن د میرمن آرین ژغبه لدی څخه واورو.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
تاسې د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان دی نجیبه آرین ژغ واورېدی. طالبانو هم تر اوسه د دوی او یونیسف ترمنځ د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم تاسو شکست سکوت پروګرام اورئ. زموږ میلمانه له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی ده. ورځم د اورېدونکو پر لور چې که د دوی یو پوښتنه لري د میرمن مرزیه رستمی څخه د دوی پوښتنې به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. فکر کوم چې اوریدونکو تماس مش سره قاته سو د اوریدونکو پښتنې به هم اخلو. میرمن مرزیه رستمی، تاسې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس یاست. تاسې په کندوز ولایت کې د شودو یا انجونو د زده کړو په برخه کې په خپل دغه موسسه کې یا په دغه دفتر کې کوم کوم عمده کارونه کوي؟ خانم رستمی، پرسش ما ای است که در امی دفتر که شما پیش می برین، در شما رئیس این مرکز استین، در این مرکز شما کدام فعالیت در مورد تعلیم دختران می کنین؟
بسیار خوب، ما مسئول ولایتی دفتر شبکه زنان افغان هستم که دفتر مرکزی در کابل موقعیت داره و در هفت زون افغانستان هم دفتر صحابی رو داریم که در ولایت‌های همجوار هم کار میکنن و اهداف اصلی دفتر ما ظرفیت سازی و دادخواهی و شبکه سازی هست و به خاطر ظرفیت سازی بانوان ما برنامه های آموزشی مختلفی را داریم متناسب به نیازمندی که در جامعه وجود داره و نیازمندی که خود بانوان دختران جوان دارن. ما برنامه های آموزشی را برای اونها فراهم میکنیم و کسایی که علاقمند به کار و وظیفه اجرای وظیفه هستن برای اونها ما در ادارات مختلف دادخواهی میکنیم که زمینه استخدام از اونها مساعد شه و در پروسه های امتحان برای اونها امکانات از اینکه اونا در پروسه شامل شوند، امکانات از اینکه اونا بتونن در پروسه امتحانات به شکل خوبش سهم بگیرن و کامیاب شوند نهایتا و استخدام شوند در ادارات حکومتی و همچنین غیر حکومتی ما کار میکنیم و تلاش میکنیم که گروه های مختلفی را که با مشکلات یک نوع یکسان مواجه هستن، خصوصا مسائل مربوط به خشونت ها، ما اونا را یک جای بسازیم و صدای از اونا را واحد بسازیم و مسئولین برسانیم و آل خوب پروسه صلح جریان داره. تلاش میکنیم که صدای زنان را، توقعات زنان را در این پروسه جمع آوری بکنیم و انعکاس بدیم به هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان و همچنین نهادهای بین المللی که به خواست ها و توقعات و نگرانی های زنان من حیث نیمی از نفوس افغانستان توجه جدی داشته باشند، چرا که وقتی که دیدگاه و نظر خانم ها من حیث نیمی از نفوس جامعه در نظر گرفته شد و مطمئنن میتونه که به ایجاد یک صلح باثبات در افغانستان کمک بکنه، چرا که زنان نقش مهمی را در سطح خانواده، جامعه و به حساب اجتماع دارن و میتونن که در این پروسه تسهیل آوری بکنن، کمک بکنن و این پروسه را تقویه بکنن و شبکه زنان همیشه تلاش کرده که در بخش های مختلف برنامه‌های ظرفیت سازی و آموزشی را هم در مرکز و هم در ولسوالی ها برای زنان در بخش های مختلف فراهم بسازه و دادخواهی های را همراه نهادهای دیگر داشته باشه که برنامه‌های وسیع‌تری را از طریق از اون نهادها خصوصا نهادهای حکومتی به راه بیاندازه و زمینه آموزش دختران را در مکاتب همچنین در پوهنتون ها که چه پوهنتون های دولتی هست و چه پوهنتون های شخصی فراهم بسازه و تشویق بکنه خانواده ها را که اجازه بتن که همونطور که برای بچه هایشون زمینه مساعد نسازن که اونا به تعلیم و تربیت پردازن، برای دخترایشون هم همین زمینه را مساعد بسازن تا اونا هم به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشن تا نهایتاً بتونن که یک نقش تاثیرگذار در جامعه ایفا بکنن.
ډیرمانه میرمن رستمی اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوری د وی لنډي وقفه ورسته به برتل تاسو سره یو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
تاسی ازادي رادیو اوري اونیس پروگرام شکست سکوت یا نور بستی زموږ ملمنه مرزیه رستمی ده چې په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده اوس هم یو اوریدونکو ته ورزو له دوی څخه د دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو
ښه یو خیرت ته قراری ده
ډیر مننه شوندې اوسې
د اندرو ولسوالي غزدي دی ولایت دی اندرو ولسوالي چې تاسو ته زحمت تر کوم
هله کو تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي
ایمان ماجی جمیل د اندرو دی ولسوالي د اړجان دی کړي وشدن کيم درته دی موږ په منځ کې اگر کې طالب منځ قدم خو تعلیم په ډیر ښه سره روان ده مکتبونه چالو دي مکتبونه خو سره شخصي ودی خو په قرنټین پښپو کې دلته مکتبونه چالو ولو خبرونه وو او طالبان ډیر کوشش کوي چې اګه مکتبونه وساتي او دا تعلیم تربیه وساتي نو خدای دې وکړي چې یو د دینجنو تعلیم شروع شي په دوی کې موږ ډیر خوشاله یو چې خدای دغه تعلیم مو په منځکو کې شروع کو او دغه ارزو میدان
مننه حاجی جمیل صاحب تاسو د غزنی ولایت څخه زنګ وهلی دی تاسو که کومه پښتنه لری زموږ د میلمنۍ څخه هغه هم کولای سي
پښتنه میلمنۍ خور چې دغه د ګوره دغه پسات او تعلیم او تربیه کې دومره بیا اندازې زیات سنن په اگر کدی ما کو په بازار کې هم ده خو په دې بازار د تدغه تعلیم فلاوس بازار کې کومه تعلیم او تربیه خلاصه ده د هغه د اطراف د تعلیم د منطقې تعلیم او تربیه ډیره پیښه ده ولې دلته فساد ډیر موجود ده معلم درس نه راځي درس نه راځي تفتیش نشته هغه پښتنه نشته معلمان ما شاخلي دایته چې ووم چې تر چې دلې دي خلک کو باور وکوه چې په دې اول شي په لک کامیاب ده
مننه حاجی جمیل صاحب تاسو پښتنه مواخسته خانم رستمی شما شنوینده ها را شنیدین آنها پرسان میکنند که در مکاتب و در ادارات فساد اداری بسیار زیاد است در این مورد حکومت چی کرده میتواند که باید نظارت خوب شود
خب واقعا مسئله فساد اداری و کمکاری ها در شاید اکثریت نهادها وجود داشته خصوصا در بخش تعلیم و تربیه با تاسف وجود داشته چرا که اگر ما سیستم تعلیم و تربیه خوب می داشتیم سیستم معارف خوبتر می داشتیم در جریان از این دو دهه شاید ما شاهد تغییرات بسیار بیشتر از این می بودیم و نسل که در دو دهه تربیه شد شاید ما با یک نسل متفاوت تری ما روبرو می شدیم ولی با تاسف چیزی که برادر ما گفتن حقیقت داره که سیستم آموزشی ما مشکل داره و هنوز هم سیستم قدیمی و کهنه و فرسوده استفاده میشه و معاش معلمین با تاسف بسیار زیاد کمترین معاش در سطح ادارات حکومتی را شاید معلمین داشته باشن که اونا بیشترین مسئولیت دارن و اونا کفاف زندگیشان را نمیتونن اونا مجبور هستن که در پهلوی معلمی یک وظیفه دیگر هم داشته باشن و اونا وقتی که در دیگه کار مصروف باشن مطمئنا آمادگی به خاطر پیشبر درس ها وقتی به صرف میان نمیتونن داشته باشن، چرا که اونا مصروف دیگه کنن، اونا فکرشان مصروف است که باید خرج مصارف زندگی خود را تامین بکنن و تفتیش به شکل درستش وجود نداره، طوری که برادر ما اشاره کردن حقیقت هست و کسی که در صنف شاید اضافه تر از 60-70 نفر شاگرد وجود داره و ساعت های درسی هم محدود هست و استاد نمیتونه که تمام شاگردا را ارزیابی بکنه، نمیتونه که تمام شاگردا سوال پرسان بکنه، نمیتونه و تمام شاگردا به شکل درستش موضوعات را برسانه یا از میتودهای شاگرد محوری استفاده بکنه، مجبور است که اون چند دقیقه را که فرصت داره فقط از روی کتاب ها بخونه و یگان تشریحات را بکنه و اگر شاگردا فرصت تانستن که درک بکنن خوب، اگر نه فرصت در سوال کردن، فرصت در کار گروهی، فرصت در تحقیقات هم متاسف وجود نداره، در مکاتب و لابراتوارا به شکل پیشرفته وجود نداره که مثلا از زمین ساینسی در اوجه مطالعه شد، در اوجه تحقیقات شد و کمپیوتر ها را اونا مثلا در صنف کمپیوتر را که مثلا اونا به شکل درستش سپورت زمینش مساعد نیست برای از اونا بلی. که اونا سپورت هم به شکل یک درس مثل یک نوت میگیرن، اونا عملی نمیتونن کار بکنن و تغییرات زیادی لازم بلی. هست که بودید گیرد.
تشکر.